کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن جمعه ده، د 1401 هجری لمریز کال د تلې یا میزان اتمه ده چې د 2022 میلادي کال د سپتمبر له 1 سره برابره ده. د خبرونه په خبرونو پیلو. د کابل په دشت برچی سیمه کې نن یوې چاودنې 19 کسان ووژل او 28 نور یې ټپیان کړل. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټاکور ازادۍ راډیو ته وویل چې چاودنه د کاج په نوم په یو ښوونیز مرکز کې شوې. ښاغلي ټاکور زیاته کړه چې د پیښې د عملیانو د نیولو لپاره د دوی عملیات روان دي. چاودنه هغه مهال وشوه چې لسګونه نجونې او هلکان د کانکور د ازمایشي ازموینې لپاره راټول شوي وو. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو د کابل په لویدیځ کې د څو پخوانیو چاودنو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی وو. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیرې کارن د کردا برید غندلی او یو شرمونکی عمل بللی دی، او د ملګرو ملتونو اړوند یونیسف ادارې پر ټولو اړخونو غږ کړی چې د ماشومانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. د طالبانو حکومت وایي د کابل ښار لپاره ګمارل شوی د سوالګرو د راټولولو کمیټې تر اوسه نږدې 9500 سوالګر راټول کړي دي. په هغه خبر پانه کې چې پرون د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر له دفتره خبره شوې راغلی چې د دغو سوالګرو په ډله کې نږدې 6500 ښځې، نږدې 2200 ماشومان او 6500 نارینه دي. د طالبانو حکومت له کابل ښار د سوالګرو د راټولولو بهیر درې اونۍ مخکې پیل کړ. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د بېوزلۍ او بېکارۍ کچه زیاته شوې او ورسره داسې شکایتونه هم راپورته شوي چې د نړیوالو مرستې په سمه توګه مستحقو کسانو ته نه رسیږي. په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په کرملین کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د الحاق د تړونونو په نوم هغه فرمانونه لاسلیک کړي چې د اوکراین څلور اړوندې سیمې د روسیې د خاورې برخه ګرځوي. د اوکراین په دونیتسک، لوهانسک، خرسون او زاپوریژیا سیمو کې په روانه اونۍ کې د مسکو لخوا ټول پوښتنه ترسره شوه چې د روسي چارواکو په وینا خلکو یې غوښتل له روسیې سره یو ځای شي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وایي پوتین به په دې مناسبت یوه وینا هم وکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ژمنه کړې چې د روسیې د دې اقدام پر وړاندې به قاطع عمل وکړي. او فنلند له ننه په سیاحتي ویزو د هیواد ته د روسي وګړو ننوتل منع کوي. فنلند په دې کار سره اروپایي ټولنې ته د هغو روسانو د تګ مخه نیسي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا د سفربرۍ د اعلان په ترڅ کې په جبري ډول عسکري خدمت ته بیول کېږي. د فنلند د بهرنیو چارو وزیر پیکا هاویستو د دې پریکړې هدف فنلند ته د روسي توریستانو د ننوتلو او د فنلند له لارې د هغوی د ترانزیت بشپړ مخنیوی بللی دی. دا اقدام په دې معنی ده چې فنلند له پولنډ او بالتیک هیوادونو سره په ګډه له روسیې سره د ګډو ځمکنیو پولو د تیریدو په برخه کې د سیلانیانو مخه نیسي. دا ټولې پریکړې پر اوکراین د مسکو د تیری په ځواب کې د بندیزونو او نورو مخنیونکو اقداماتو برخه ده. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. په کابل کې د نننۍ چاودنې په اړه لسیمې ورستای حال درکو.
د موږ نونس عام بې ګناه زده کوونکي په شهادت رسیدلی دي او همدارنګ 28 نور زخمیان دي.
له یوه شنونکي سره به هم پر دې خبرې وکړو چې دا حمله به تر څه وخت روانې وي. نور موضوعات هم لرو. په روزګان کې د کرکټ د کلبونو سیالۍ پای ته ورسېدې.
د زون پساته لوبي دي هغه موږ شپږ ولایته ګډون پشکی کې چې دغه ولایتو څخه یو زموږ ولایت روزګان چې الته بیا موږ میچونه کندار کې لرو.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران لوی درستیز خپل هیواد کې د مظاهرو د بیرحمانه ځپلو امر کړی. او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو په 19 پروګرام روغتیا د ژوند شتمنۍ کې د زړه په اړه بحثونه لرو.
زړه چې د بدن ټولو حجراتو او انساجو ته د بدن ټولو برخو ته دغه پاک وینه پمپ کوي، په همدې وینه کې اکسیجن هم ټولو حجراتو او انساجو ته رسوي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکلستاس کوربایم د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. ورزو د خبرونې لمړی موضوع ته. د کابل په دشت برچی سیمه کې نن یوې چاودنې 19 کسان ووژل او 28 تنه نور یې ټپیان کړل. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د کاج په نوم په یو ښوونیز مرکز کې شوې. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شبه د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس په مستقیمه اړیکه سره دی او جزئیات راکوي. پردیس صاحب، تازه مو څه اوریدلی؟
بلې ډیره مننه. په کابل کې نن سهار چاودنې د لومړنیو معلوماتو له مخې 19 کسه وژلي دي او 28 نور ټپیان کړي دي. دا خبره موږ ته د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وین عبدالنافع ټکور وکړه. وی ویل چې دغه چاودنه د کاج په نوم په یو ښوونیز مرکز کې هغه محل رامنځته شوې ده چې دلته شاوخوا یو نیم سل زده کوونکي چې نجونې او هلکان هم پکې شامل وو د کانکور د ازمایشي ازموینې لپاره راټول شوي وو. هغه وړاندې وویل
نن د کابل ښار د دیارلسمه حوزې اړوند د کاج په نامه په یو کورس کې چاودنه رامنځته شوې ده. سلامله په تعصب سره باید ووایو د موږ نونس عام بې ګناه زده کوونکي په شهادت رسیدلی دي او همدارنګه 28 نور زخمیان دي. عاملین د موږ د ځواکونو تر تعقیب لاندې دي. زر د سې دوی ونیول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي او تر ټولو سخته جزا د دې ناوړه عمل په مقابل کې وویني.
لسمی به یو شپرینی شاهدان ازادي رډیو ته ویل چې چاودنه د دوی ډیری همسیالان وژل او ټپیان کړی دي. په ټولنیزو پاڼو کې هم د دې پیښې لزای داسې ویډیوګانې خبرې شوې چې هغه ته وضعیت خنه خې دغه چاودنه ته بیا د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې دوه کې مستقر دی شاز دافری کارنډیګر په خبرګون کې پر زده کوونکو برید د شرم وړ بللای او ویل دي چې زده کوونکو باید په آرام فضا کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. یونسف هم په یو تازه ټویټ کې بیا دغه برید غندلای او په افغانستان کې لټول خو حقوق ته چې د بشر حقوقو ته پابند ووسی. لبل خو بیا یو نما هم د غبریت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استاذ ولی یو نما هم د غبریت غندل دی او د پیخ د غډول پیخ مخنیوي غوښتنه کړې ده. لا تر اوسه د دغه چاودنې مسولیت کومې وسلواله ډلې په غاړه نه دی خېستې. خو له دې وړاندې د کابل په لویدیز کې د څو چاودنو مسولیت داعش وسلواله ډلې په غاړه اخیستو. بل تکل څه
ډیر زیاته مننه. مخکې لتلو پردې صاحب، که یوه بله خبره چې چارواکو تر اوسه پورې نه دی ویلي چې د مړو شمیر عموما په داسې حملو کې د زخمیانو شمیر چې زیات وي او چاودنې شدید وي نو د مړو شمیر وروسته زیاتیږي، دوی په دې اړه څه ونه ویل؟
متکل صاحب، د چارواکو تر څنګ موږ د یو شمیر هغه روغتونونه چې د چاودنې یا د پیښې سیمې ته نږدې ویله هغوی سره چې موږ په تماس کې شو دوی ته هم ټپیان او د مړو هغه ورغلي دي. خو دا 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 بلاد اوس وخت چې وایو چې وروستي ارقام څه دي. خو په چارواکي وایي چې د دې پیښو او بخښې د دې برید تلفات ممکن پراتلونکي کې زیات وي چون پیښه په یو داسې چاودنه په داسې یو سیمه کې رامنځته شوې ده چې هلته یو نیم سل کسان راټولو د کانکور ازموینې او هغه هم په یو هغه کې په یو خونه کې. نو طبعا له دې وروسته چې کوم ارقام خپریږي هغه به متفاوته وي له دغه ارقام سره.
ډیره زیاته مننه. د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس و چې په کابل کې د کابل په دشت برچی سیمه کې د نننۍ چاودنې په اړه جزئیات راکول. د افغانستان د پخوانی دولت د ټولو وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواری د شپې د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی او دا موضوع ور سره څیړو. شینواری صاحب، تاسو خو په راپور کې او د راپور جزئیات واوریدل، ستاسو تصور څه دی؟ د برید مسؤلیت تر اوسه پورې چا نه دی منلی؟ دا برید به چا کړی وي؟ بیا هم داعش؟
سلام تکل صاحب، په تاسو او قدرمنو اوریدونکو په لومړي سر کې د دغه پیښې ټولو قربانیانو ته تسلیت وایم. بیا په ځانګړي ډول د شهیدانو کورنیو ته او ټپیانو ته د الله تعالی دربار نه عاجله شفا او روغتیا غواړم. تاسو وګورئ دا پراپ هر حالت کې د داعش په غاړه ده او دغه په تیرو څو کلونو کې د هغه وخت راهیسې چې داعش په افغانستان کې فعال شوی ده دغه کړنې او دغه تروریستي عملیات تل دوه کړي دي او مسولیت یې په ډیرو مواردو کې دوه اخیستی ده. نو زما په هم چې دغه کړنه او دغه تروریستي عملیات هم د داعش دي.
شنوار صاحب، طالبان د دې حملو په اړه د تحقیقاتو او څیړنو خبر ورکوي، البته په نورو مخکنیو پیښو کې هم دا خبرې کړې دي دوی. آیا دوی دا توان لري چې د دې حملو عملان معلوم کړي؟
نه، طالبانو تل هر څه چې کوي متاسفانه طالبان تر اوسه پورې د ولس سره د نړیوالو سره په دې نه دي توانېدلي چې هغه واقعیتونه چې نن په افغانستان کې دي بیا په ځانګړې توګه په د امنیتي پلاوه چې په ډاګه کړي. طالبان باید په لومړي سر کې دا جرأت پیدا کړي چې کمې مسلکي او ظرفیتي نیمګړتیاوې لري، د هغې نه وروسته دو بیا کولی شي چې کوم تهدیدات دي هغه روښانه کړي، او د هغې تهدیدات مقابل کې کومو تدابیرو ته اړتیا ده هغه باید روښانه کړي. خو متاسفانه چې طالبان دا ظرفیت نه لري. او دویم ټکی چې دلته د یادولو وړ ده، طالبان اصلا په یوازې په امنیتي سکتور کې نه، په ټولو سکتورونو کې لوی کمښت چې لري هغه د ظرفیتونه ده، او هغه وډونه چې د افغانستان د ولس سره او د نړیوالو سره کړي په تیرو څوارلسو میاشتو کې دا ټولو ته جوته شو چې طالبان اصلا کم هوډونه چې کړي د هغې هوډونو لپاره هوډمنتیا نه لري.
شنواره صاحب، د دې حملو پیچلتیا ته په پام سره فکر نه کوي چې مخنیوي به د دې ډول حملو مشکل کار وي، ځکه چې پخوانی حکومت سره لدې چې پراخ ظرفیتونه درلودل بیا هم نشوي کولای چې د دې راز حملو مخه ونیسي؟
پرته د شکه ټاکل صاحب اکاډمیکو اصطلاحاتو کې په پوځي برخه کې د تروریزم سره جګړې ته څلورم نسل د جګړې یا د جنگ ویل کیږي، چې تعریف په دې ډول ده چې د جګړه د هغه سی یو پدیده سره چې هغه فزیکی حضور نه لمس کیږي نه جوت کیږي، او یو وړوکی گروپ یا یو فرد کولای شي چې یو لوی عملیات تر سره کړي. د دې تروریستي عملیاتو پیچلتیا واقعا دیتا لار ورکی چې دوه وشي کولای چې خپل هغه هدف ته ورسیږي. ولیدلته خبره دا ده چې طالبانو کم هډونه چې په دوه حقی کړی او پاغه کې ویل شو چې په افغانستان کې پرته طالبانو نه نورې تروریستي ډلې نشته ده. بل تکه چې دلته د یادولو وړ ده، تر اوسه پورې طالبانو خپل ځان د تروریستي ډلو د لیست نه راوستل، او د دوه اکثره مشران تر نن ورځې پورې هم د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي. دا هغه څه دي چې دا وضعیت نور هم پیچلې کوي، او د پوځي اړخه د دې تحلیل لپاره یو څه ستونزې رامنځته کوي.
مننه. او یو وروستۍ پوښتنه دا چې تصور یا اټکل ستاسو څه دی چې دا به تر څه وخته دا ډول حمله او ناامنۍ رواني وي؟
متاسفانه او بدبختانه چې زمونږ استاسو ولس او هیواد 15 کاله د دغه تروریستي اعمالو قرباني شوی دی، تر څو چې د افغانستان ولس او هغه سالم سیاسیون سره سلا نشي او په دې باندې ټول سره په یو غږ او په یو تګلاره باندې سره روان نشي چې موږ افغانستان باید پرته د ټولو هغه داخلي ستونزې چې لرو وژغورو، بل د دویم لار نه لرو، او تر هغه ورځې پورې چې موږ افغانان په خپل منځ کې اتحاد او اتفاق رامنځته نکوو او یو بل ونزغمو، زما په اټکل باندې چې دا وضعیت به متاسفانه او بدبختانه نور هم دوام پیدا کړي.
ډیره زیاته مننه. د افغانستان د پخواني دولت د ټولو وسلوالو ځواکونو ویاند اجمل عمر شینواری. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. لکه څنګه چې تاسو ولیدل، د موضوع په ټولنیزو شبکو کې هم پراخ انعکاس موندلی او خورا زیات عکس العملونه د دې نننۍ چاودنې په باب پر ټولنیزو شبکو څرګند شوي دي. حسیب تلاش د ازادۍ راډیو خبریال دغه عکس العملونو ته، آنلاین عکس العملونو ته کتنه کړې او د شبه په مستقیمه اړیکه را سره د تلاش صاحب.
سلام تاسو ته اوریدونکو ته. تکل صاحب، په ټولنیزو رسنیو سره ډیره د نننې پیښې اړوند عکسونه او ویډیوګانو نیولې دي. دغه عکسونه او ویډیوګان په ټولو ټولنیزو رسنیو په کې دي، او خلکو بیلابیل خبرګونونه هم ښودلې دي. تر ډیره پورې کوم ویډیوګان او عکسونه چې په دغه ټولنیز رسنیو کارونکو له خوا شریک شوی دی. تر ډیره دغه خونیز مرکز دننه د قربانیانو په روغتون کې د قربانیانو او په واټونو او لارو کوڅو چې قربانیان روغتونونو او نورو ځایونو ته انتقالیږي د دوی عکسونه اخیستل شوي دي او په دغه رسنیو کې خپره شوي دي. د ټولنیزو رسنیو کارونکو د قربانیانو له کورنیو سره د غمرازۍ سره سره دغه پیښه غندلې ده او د دغې چاودنې په اړه زموږ د خبرونو او راپورونو لاندې بیلابیل نظرونه هم شریک کړي دي. ځینې د محب الله په څیر ویلي دي چې زخت ملګري یې په دغه پیښه کې خاورې شوي دي. عزیز الله زیور بیا وایي چې زموږ تعلیم یافته نسل کرا کرا له منځه وړل کیږي په مختلفو ځایو کې او په مختلفو طریقو. قریب الله سحر بیا لیکلي دي چې اوس خو کابل ایمان راوړی دی، کافر هم نه دی، نو بیا د کوم دین پلویان پکې چاودنې کوي؟ کابل بیا په وینو سور شوی دی. عبدالقادر حقملم لیکلي دي چې الله پاک دې پر افغانانو خاص رحم وکړي، نور نو حوصله خپل حد لري، ټول عمر مو په غم کې تیر شو. ځینې نور کسان طالبان چې اوس پر افغانستان واک لري د امنیت په ټینګښت کې په غړي او سالنګري تورن کړي دي. دوی ویلي دي چې طالبان یو له دغه کارونکو لیلا صافی ده، دا وایي چې طالبان وایي ټول افغانستان کې امن دی، هر ورځ مو بېګناه مظلوم هیوادوال د غم په ټغر ناست وي. دغه ورځ د ځینو روغتونونه چې مشخص نه دي کوم روغتون دی، هم ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي چې ګڼ شمېر کسان ډېری تنکي ځوانان دي او زده کوون دغه مرکز زده کوونکي دي، مړي کتار ایښودل شوي دي او ډېرې بوګنوونکي پیښې لري. دا هغه څه وو چې په ټولنیزو رسنیو کې ډېر لاس په لاس کېږي.
ډیره زیاته مننه حسیب تلاش. قدرمنو اوریدونکو، و امر دل چې پر ټولنیزو شبکو د کابل کې د ننني حمله په اړه غبرګونونه څو د کابل په دشت برچی سیمه کې نن د کاج په نوم په یو خوانیز مرکز کې چاودنه وشو چې 19 کسان ووژل او 20 تنه نور یې ټپیان کړل. او په دې ځای کې ویل کیږي چې یو نیم سل کسه هلکان او نجونې د کانکور د ازمایشي ازموینې لپاره راټول شوي وو. د ازادي راډیو له خبرونو سره اوسئ، بیا به هم په راتلونکو خبرونو کې په دې اړه نور جزئیات واورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. د ایران او بخښنې نړیوال سازمان د ایران پر لوی درستیز تور لګولی چې په خپل هیواد کې د مظاهرو د بیرحمانه ځپلو امر ده کړی. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید د دې مظاهرو پر وړاندې د ایران د حکومت د دې اقداماتو پر وړاندې ودرېږي. د سازمان ویلي چې تر اوسه د ایران په اعتراضونو کې د 250 تنو وژل شویو کسانو نومونه ثبت کړي دي. جزئیات اسمت سروان اوروي.
د بشرن نړیوال سازمان نن جمعه خبرداري ورکړ چې د ایران د حکومت پوزي چارواکو په ټول هیواد کې د اعتراضونو د بیرحمانه ځپلو امر کړی دی. د بشري حقوقو د سازمان په دې برخه کې د نړیوال ټولنې د اقدام غوښتنه کړې ده. د حقوقو د مدافع مؤسسه ویلي یو رسمي افشا شوی سند ترلاسه کړي چې شی د ایران د ټولو قواو لوی درستیز په ټولو ولایتونو کې د وسلوالو ځواکونو قومندانانو ته امر کړی چې له هغو اعتراض کوونکو سره چې د مهسا امینی له وژل کېدو وروسته غټونو ته راوځي شدید مقابله وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي تر اوسه پورې په وروستیو اعتراضونو کې د 250 تنو غوښل شویو نمونه ثبت کړي دي. دا اعتراضونه د سنبلې له 15 میڅخه پیل شوی او لا هم دوام لري. د بخښنې نړیوال سازمان وایي داسې شواهد ترلاسه شوي چې شي د ایران د اسلامي جمهوریت چارواکو د سپایي پاسداران بسیج پولیسو بلوازد پولیسو او په شخصي جامو کې د امنیتي کسانو په وسیله د اعتراضونو وحشیانه او بیرحمانه ځپلو ته دوام ورکړی دی. د سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د لا نورو ایرانیانو د وژل کېدو د مخنیوي لپاره یوازې په اعلامیو بسنه ونه کوي بلکې عملي اقدامات وکړي. له بلې خوا د ایران د بشري حقونو سازمان وایي چې د دغه هیواد په وروستیو اعتراضونو کې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي دي. دغه سازمان په یوه اعلامیه کې ویلي دا کسان د ایران په 14 ولایتونو کې د ایران د امنیتي ځواکونو له لوري وژل شوي دي. په اعلامیه کې راغلي چې تر ټولو ډیر کسان په مازندران کې وژل شوي چې شمېر یې 6 تنو ته رسیږي. دغه سازمان د اعتراض کوونکو پر ضد له جنګي وسلو څخه کار اخیستل یو نړیوال جنایت بللی او ویلي چې نړیواله ټولنه دا جنایت څاري. له بلې خوا د بشري حقونو فعال ناصرین ستوده له ټایم مجلې سره په مرکه کې ویلي چې د اعتراضونو د سپلو لپاره د ایران د حکومت له هڅو سره سره به مظاهرې دوام وکړي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه ته بیا هم خرغلاست. قدر منوریدونکو دا برخه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه په مخکتنه پیلو. صفی الله ستانکزای وړاندې کوي.
میل آنلاین رسپانی لیکلی طالبانو له هغه خزو سره شخړه کړې چې د ژوند او ازادۍ شعارونه ورکول. د رسپانی په وینا په ایران کې د مهسا امینی په نوم د پولیسو په توقيف کې د یوې ایرانې انجلۍ تر وژل کېدو وروسته د اعتراضونو لمن افغانستان ته پراخه شوه. میل آنلاین لیکلی چې د پنځمې پورس شاوخوا 15 افغان خزو په کابل کې د ایران سفارت مخته د مهسا د وژنې پر ضد مظاهره وکړه. رسپانی لیکلی طالبانو مظاهره کوونکې خزې په هوایي ډزو سره لسیمې لرې کړې. د رسپانی لخوا په خبر شوی عکس کې راغلی چې ایران راپورته شوه او زموږ ورده. د رسپانی په وینا یو بل شعار کې راغلی چې له کابل تر ایران دیکتاتور ته نه. رسپانی لیکلی طالبانو د مظاهره چانو په مخ کې شعارونه څیرې کړل. دیفنس پوسټ د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټامس ویست خبرو ته پام اړولی دی. د خبرونه په وینا ټامس ویست د سیشن بی پورس په واشنگتن ډی سی کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې د وینا پر مهال په افغانستان کې د کورونی جګړې د احتمال په اړه خبرې وکړې. خبرونه د ټام ویست په حواله لیکلي پر اختیار د ویره لري خو په دې کې بیا ګډ نظریات موجود دي چې په 30 کلنه جګړه کې یو دمه راغلی ده. مګر ټام ویست زیاته کړي چې ممکن کورونی جګړه راسته نشي که څه هم طالبان خپل واکمنی ټول شمول غنی خو ټام ویست زیاته کړي چې د زرګونو دینی عالمانو په ګډون د طالبانو په مشرۍ غونډې دا وښودل چې طالبان د افغانستان د متنوع استازیتوب لپاره جدي نه دي.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدر منوریدونکو د نن ورځې د ټاپ موضوع په اړه کوړی چې نور جزئیات ترلاسه کړئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ته ورشي azadiradio.com او azadiradio.org. د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده د کابل په دشت برچی سیمه کې نن یوې 14 کسانو وژل او 28 نوري ټپیان کړل. دا زموږ د سر موضوع و چې د ازادي رادیو د نن ورځې په خبرونو په دوام کې به بیا هم تعقیب کوو. خو اوس ورځو نور موضوعاتو ته. په روزګان ولایت کې د انټر کلب د شورازنۍ سیالۍ د ټایګر لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. د روزګان ولایت د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې دا لوبډله بل د وروسته ځي نورو ولایتونو ته او هلته به د روزګان په استازیتوب لوبېږي. د دې ولایت د کرکټ لوبغاړي وایي په خپلو ټیمونو کې داسې لوبغاړي لري چې د افغانستان په کچه په 19 کلنو کې د لوبېدو وړتیا لري خو وایي چې سمه روزنه نه ده ورکړل شوې. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات لري.
شابه سپاس دا نه زغ پلی واسه
عمر کریم باټر سره کیږي
شابه واسه
د پورزګان ولایت کې د انټر کلب د جیر شورزنی سیالي وسخه چې لسلو بدلو پکښ کې برخه اخیسته و او رستي سیالي ده
واسه ویلا بایته ویلا تیزه ویلا
دا د سیالي ورستي پړاو ته چې سلام روزګان او ټایګر لوبډلې وتلې وي بل اخر اخر ورځ وخته ما شام محل د ټایګر لوبډلې په بریا پای ته ورسېدلې.
په لومړي لوبډلې یعنی هغه مقام چې ترلاسه کړی دی دا کپ د بشراجي صاحب د خاصه خورته څو فسو دی خپل کپ لومړي لوبډلې ته ډالي
د اورزګان ولایت د کرکټ بورډ امیر خیر الله افغان وایي چې ټایګر لوبډله بل دی ورسته په ولایتي سیالیو کې د اورزګان پاستازي توپ لوبیږي.
د زون پساته لوبی دی هغه موږ شپږ ولایت ګډون پشک کې چې دغه ولایتو څخه یو زموږ ولایت روزګان چې الته بیا موږ میچونه کندار کې لرو. د جزګي سبب دغه لومړی مقام چې ګټلې دی دغه لوبډله ځي په کندار کې بیا لو ان شاء الله ډیر امادګی لري. مخته زموږ لوبغاړي چې به الته تلل په پټ سترګو بتلل اوس الحمدلله پر روزګان کې د کرکټ اکاډمي موږ لرو تمرینات پشک شروع دي سخت سخت تمرینات لوبغاړو کړي دي نو ان شاء الله د داوار ډیر امیدوار چې موږ په کندار کې
افغان وایي د ټایګر په نوم دغه بریالي لوبډله نورو ولایتونو ته د تګ راتګ او هلته د اوسېدو مصارف نه لري نو باید ملي تجارانه او یا هم دولت ورسره مرسته وکړي کنه نو له دې چانس به پاتې وي. بل خو هغه لوبغاړي چې په یادو سیالیو کې برخه اخیستې وه خوشحاله دي خو له دولت غوښتنه کوي چې د دې پر وړاندې دې پرتې ستونزې ورته هوارې کړي.
مرام احمد کامران دی د ټایګر کرکټ لوبډلې لوبغاړی لوبي خو ډيري شایسته او جذباتي لوبي موږ وکړلې ډيره خوري مو وکړله ستونزې خو ډيري وي یعنی خوش سولو د میدان خو نو تاسو ته ملمیږي چې ډير خراب دي ډير تکلیفونه موږ پرزانتیر کړل ګرمي وي سایان نه و او بل نه پیدا کېدلې په دې ځای کې نو موږ ډېر تکلیفونه وکړل درجه حد مزان راو
نن مې زبیولا بهزاد دی د ټایګر لوبډلې یو لوبغاړی یم بالکل پر خواري الکوان ورته کړی د اکیډمي کې لګیا دی ان شاء الله د روزګان لپاره به ډېر غټ کار کړدګي وکي او دغه ښه بریاوي براوي ان شاء الله.
په روزګان ولایت کې تر اوسه پوری د کرکټ هیڅ لوبغالي او نه هم کومه دولتي رسمي اکیډمي شتون لري خو یوازې یو شخصي اکیډمي شتون لري چې هغه هم مسلکي کسان نه لري. د اورزګان د کرکټ بورډ د اداري مسولین وایي په دغه ولایت کې د کرکټ په برخه کې شې استعدادونه موجود دي او د افغانستان په کچه د نونس کلونو په لوبډله کې د لوبیدو وړتیا هم لري او خوایي که کار پرې وسی او د مسلکي کسانو لخوا ورته روزنه ورکول شي
هغه بیسمه چې د خپل بیت په مټه د خپل لوبډله لپاره شې شایسته منډې کړي د خپل لوبډله تر بریا رسولې ده د ټګر لوبډله لوبغاړي زبیح الله بیزاد.
تاسو لا پیغامونو
ملي کندار څخه خبره کوم نن چې پر د ډاکټر دلیت خبر باندې رسنۍ د بشر حقوق ملګری ملتونه خبرې کوي غند جنرال صاحب راځي سربازان دي ادا طالبان د لاس نه پاره دی په ملي کندار کې دا نن یې از دې نه پر راوي ستو فلاندي سپراتو پر مستلې او پر سره د سربازان شي دام پر پاتو د بشر حقوق چیرې وو دا رسنۍ چیرې د داخله چیرې ولې هغه انسانان نه او هغه مسلمانان نه او هغه افغانان نه او هغه پرېږه له دې وطن څخه ټول مدني فعالانو ډاکټرانو انجنیرو پیلوټ وو چې دوی د افغانان نه دغه ولې څوک راغنه کوي چې د مکتبونو باندې ولې څوک راغنه کوي ولې د ولسمون د کوم ولسم د ازري پوسټ او کارملیان خو د پاکستان په ډول ولې راغنه کوي او بل خبره ده په دې وطن کې چې ملانه یا د کور مله نه چور کړی نو مسلمان نه افغان نه په دې وطن کې حق لري پر دې والی څوک څنګه وای دا د مرستې راځین که څنګه د کی چل دی یا د دې تر کړی کی یا د دې ورستو تر کړی کی والی څوک څنګه وای خدای پاک یو چې خدای دې ټول افغانانو ته د نو کې ہدایت وکړي وای دا نور هیڅ کده جمهوریت کې کچا یو ور جوړی خورلین د انسان په سر نه ورته ګورنه د مسلمان په سر کې د ته وای نه سافت دی وای نبی علی سلام د سکو نبی علی سلام د غور مغرور او د غور خیانت کې کا او سلام پی
سلام علیکم. نوم محمد زری ته د مینارو د کمپ می اړیکه نیولې ده ما ول وروره د ازادۍ راځو ته می دا گفتنی ده چې موږ خلکو سره نه کومک کیږي نام شي کیږي جایان خلک کومک نه شي په تامیرو کې پاتې دي موږ خلکو سره نه کومک لیدل چې امارات راغلي هم نه وي مولي دلای بابل دولت کې مو نه لیدل.
السلام علیکم. مجاهد محمد هاشم وری اخیل د لغمان له کرغې ولسوالینه خبر د منګ یو یو ورس متر سرک ده او دا لدی هر وخت راشه بوشه عام پروت جوړ سوې ده خو خام ده بوشه نو حکومت نن دا فیش شي چې دې باندې لږ توجه وکړي بوشه او دې رښتیا دې باندې دا مونږ ته جوړ دې مونږ ټول روزګار باندې کوم موټر دا کوم مکتب دا کوم اسپاټال دا کوم سرک باندې لږ دې سرک نن مونږه مستتوبونه یو جهان نن
ستاسي پیغام ستاسي نظر
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې روغتیا